پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پچې شپه احمد شي بریم داسې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوري السلام علیکم په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې روسي له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي د دې او د افغانستان په اړه د یو شمیر نور مطالبو تر تفصیل مخکې او تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی امریکایي چارواکي وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د انعام پیسې ورکړي کابل او خوست کې چاودنې او هوان شپږ ملکیان وژلي او پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل د خبرونو تفصیل نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي ورسپانه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې د نویو بندیزونو او ډیپلوماتیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځوابونه وویل شول د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو دا انعام یو اندازه پیسې ورسته تر دې ترلاسه کړي چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل خو دا څرګندنه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېدا د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه د امریکا د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې خو د ترامپ حکومت په دې باب تر تیرې اونۍ پورې خپلو متحدانو ته څه نه وویلي په کابل ښار کې نن سهار په یو چاودنه کې دوه تنه ووژل شول د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د سهار په 15:00 بجې د پولیسرخي په سیمه کې په یو کورلا موټر کې د مقناطیسي بام چاودنه وشو چې په نتیجه کې یو ښځه او یو نارینه ووژل شول د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی د دې پیښې د انګیزې په اړه هم چارواکو څه نه دی ویلي او مسؤلیت هم چا نه دی منلی بلخوا د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یو کور د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله څلور ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو ماشومانو کې یو نجلۍ او درې هلکان دي
په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان او درې نور ژوبل دي په شهیدانو کې یوه جنۍ او درې هلکان او ټپیانو کې دوه جنۍ او یو هلک شامل دي
د خوست امنیت قمندانۍ ویان عادل حیدری بیا ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو پر کور د جمعې په ماسپخین ولګي د وسلوالو طالبانو بیا پر دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول د کندهار امنیه قمندانۍ نن وویل تیره شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لورې پرې هوایي بریدونه وشول د کندهار د امنیه قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي د کابل د احمد شاه بابا مینې په یو مارکیټ کې د اور لګیدنې په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځیدلی د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي اور تیر شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګید د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د اطفایي عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ د امنیت قمندانۍ په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو چې په پیښه کې څوک ژوبل نشول خو خلکو ته ډېر مالي تاوان واوښته خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل پاکستاني چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی اے هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جالي وي د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل لپلوټانو او د هوایی ملکی چلند ادارې لپنځو جګپوړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دنده ګوښه کړای شوي دي څېړنې روانې دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به یې جالي وي یو سلو یو څلوېښتنۍ د پاکستان په دولتي هوایی شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایی شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جالي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. او روسي خبر هم دا چې امریکا کې پرون جمعه په یو ورځ د کورونا ویروس څخه باندې 40,000 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې روسي درې ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوې. د تگزاس ایالت والی دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو دننه د شرابو څښل منع شوي. چارواکي وایي امریکا کې د کورونا پیښې ځکه بیرته په ډېرېدو شوې چې ایالتونو بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړل او ورسره خلکو ماسکونه لرې او د ټولنیز واټن سپارښتنې یې له پامه وغورځولې. د خبرونو پای.
اسد رډو په منسنی سپد دوله شپښنیوی او اف ام 3.5 په روان خبرونه کې به وړاندې د دې خبر تفصیل درکو چې د روسیې وی استخباراتي ادارې له طالبانو سره اړیکې نیولې او مرستې ورسره کړې. په دې خبرونه کې مو د زابل د بسګرانو له ستونزو خبرو.
نوم عبدالکریم مفتی گشتر نه تو خمره کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیا تفصیلاله مته ورته ویل دا خو مفتی خبر کې تور کړی محکم دالی کړی د ستاینو مان نسته وادر څنګه نسته ویل دی ویل کول دی رمزا کو
دا به هم وری چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یو ورځ د کورونا وایروس تر ټولو زیات مثبت پیښې ثبت شوې دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې به وری چې د هلمند چارواکي وای چې د دې ولایت په جنو سیمو کې کوکنار ډیر کرل شوی
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت سوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګري ډلې له طالبانو سره مربوطو وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. په دې اړه نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی او ویلي دي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د جمعې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوې د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورټ وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوی و او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل و. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ور نه کړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوې نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوی کنه. واشنگتن پوسټ رسپانډ بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه دروخانه چی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینې ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړې. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر پاړه څنګه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې پاړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د ریپورتونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه خبرګونو خودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړي چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هېواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی این این رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لا 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوې. سی این این وای دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلارې برابر کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال دفتر وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به هیڅ اقدام لاس په کار نه شي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د دفتر د رسنیو او د اماریکو مشر رضوان مراد وایي چې ښاغلی صالح د ولسمشر لولوري د ورکړل شوي صلاحیت په اساس د فساد په برخه کې په جدي ډول مبارزه کوي. ښاغلی مراد وایي، البته د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر لولوري کوم دستور ورکول شوی ده، هغه به په ولسوالیو کې، ولایتونو کې، همدارنګ په هغه لوی ښارونو کې تطبیقیږي له نورو امنیتي پلانونو او وزارتخونو سره یو ځای. همدارنګ ولسمشر اشرف غنی تازه دا لارښوونه کړې ده او لومړي مرستیال ته امر الله صالح ته په لوی ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د فساد پر وړاندې او په کلیو ولسوالیو ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د کارنې امر کړی. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په اساس د شنبې له ورځې به دای په دې اړه کار کوي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره به په ګډه د دغې لارښوونې د تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره خلک رواني خوندیتوب ته اړمن دي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې اوسنی حالت باید بدل شي او په دې اړه به خلک له ټولو پرمختګونو خبروي. بلخوا بیا یو شمېر هغه کسان چې پخوا یې د اداري فساد سره او په دې برخه کې کار کړی د هغوی په دې باور دي چې اوسنیو سیاسي شرایطو ته په کتو او د دوی په خبره د یو شمېر دولتي کړیو نه په ملاتړ وبخې د یو شمېر دولتي کړیو د ملاتړ له مخې به هغه کسان چې په دې برخه کې لاس لري فکر نه کوي چې د ولسمشر دغه فرمان وبخې یا دغه امر د دوی دغه دستور به پر ځای کړل شي. یوه یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې په اداري په دولتي ادارو کې فساد، همدارنګ په ښارونو کې جنایي جرمونو کول او ورځ بلې ته زیاتېدل دا هغه موارد دي چې په افغانستان کې خلک یې تل له سرخوږیو سره مخ کړي دي او په دې اړه په ملي او نړیواله کچه هم انتقادونه تل راپارېدلي دي. او دا مهال هم چې موږ له تاسو سره خبرې کوو په دې اړه د نړیوالو لوري هم تل دا ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې مبارزه وشي. ملي شي بس
مننه فیروزه جانې و موریدل د ازادي رادیو له خبريال فیروزی عزیزی څخه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خپل لومړی مرسال امر الله صالح له فساد سره د مبارزې د مسولیت هغه تور سپارل دی او په دغه حچبه لکه څنګه چې راپور کې ویل شوی دی سر لننه په افغانستان کې شروع سي. په کابل کې تمکی شو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی راډو چې په خپل تازه غنو کې کوم موضوعات چیرل دي دغه چاپی خبرونه ته ناجس اپې کته نه کوي.
هشت صبر سپانې خپل سر مقاله د سولې مسلې ته ځنګړې کړې ده. رسپانه لیکي اسلام آباد ظاهرا هیله مندای چې د دوی ترملاتړ لاندې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې مهم رول ولري. سر مقاله کې راغلي یو څه چې پاکستان ترې ویره لري هغه د هند نفوس دی او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري. سرمقاله لیکونکي اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. اسلام ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مړاوې کړې دي. اصلاح لیکي په دې وروستیو کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په دغو حملو سره د خلکو ذهنیت بدل شوی. دوی فکر کوي چې طالبان به حملې ونه دروي او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مراوي کې دووي. د سرمقاله په پای کې راځي افغان حکومت او خلک د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي کمیدو او اوربان ته انتظار کوي او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربان ته غاړه کېږدي. ویسا ورسپانې بیا خپل سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا جګړه به کمه شي. وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوې چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو چنده زیاته شوې او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره د مجاهد صاحب خبرونه ته شرخلی. سلامت مجاهد محترم، ازادي رادیو د سراپورونه تر لاسه کړی دی چې د یو شمیر بندیانو چې شمیر هم لسکونو ته رسیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خلاصېدو پر سر اختلافات شته. که چیرته دغه رقم یو ارقام ترمنځ د اختلاف پاتې شي، آیا ممکن یعنی اختلاف د یو شمیر بندیانو پر سر باندې پاتې شي، آیا دا به د دې باعث شي چې د سولې بین الافغاني خبرې وځنډي شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبرت محترم دی افغانستان قضیه ډیر لوی قضیه ده. دی افغانستان ملی منافع، دی افغانستان ملی مصالح ډیر زیات دي. دی بندیانو قضیه رښتیا هم دی طالبانو او دی افغانستان دی حکومت ترمنځ لیک دی اختلافات مصالح رامنځته شوی ده. لیکن اوس دی وخت راغلی ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت هم بین المللي ټولنه لبغه فرصت نه استفاده وکوي او نور د افغانستان د قضیه لپاره یو سیاسي حل راوړاندې کړي. کدی بندیانو په مسله کې هغه تعداد چې 15,000 بندیانو لیست طالبانو ورته ورکړی ده، که په دې کې لیست تغییر او تبدیل راځي، حکومت کولای شي چې د 15,000 بندیانو تعداد هم ورته پرکړي. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي، زما پاکده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څه خوشحالي او هوساینه راځي، دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافع په چوکاټ کې دي، نه په دسی توګه حل کی ترڅو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3400 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي، او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلو چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي، چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسی شي. لیکن تر اوسه تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې د حملو په میدان کې او د چاودنو دغه شانو کې څه تغیر نه دی راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار و چې طالب بان سل کسه حکومتي سرتیری خوشی کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته شاته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشی کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي، خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده؟
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي، تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي، د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای، د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای. که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي، نو
لیکن مجاهد صاحب دا خبره خو پوزای ده. مجاهد صاحب محترم دا خبره خو پوزای ده چې یو طالبان او امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنی رسمه نه دا نه دي لیکلي، لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي. لیکن تیرونه افغانستان د ډیرو سختو جګړو شاهد،
مګه په هغه پسې نه ګرځم، مګه د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم. چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان مړ کړو ګمبې ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، او که چا یو انسان ته حیات ورکړه لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دیني نه باید دغس مخ باندې ولاړ سو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډیره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر شپږمه د کورونا ویروس څه باندې 40 سره نوی مثبت پیښې ثبت کړې دي، چې دا په دې هیواد کې په یو ورځ د کورونا تر ټولو لوړه مثبت شمیره ده. دا تازه شمیره داسې مال ثبت شوي چې یو شمیر ایالاتونو د ویروس د خپرېدو د ډیروالي په ځواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړي دي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. په سیډو کې راسره د فریبا جانې د نویو ارقامو جزئیات څه دي؟
بله، مننه کوم چې برسه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، په یو ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ټیکساس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانتونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په دې ایالت کې، یعنی په ټیکساس ایالت کې، په تیرو 3 ورځو کې څه باندې 10,000 کسان په کورونا ویروس تازه اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکښې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکولو څښل بند شوي دي. د دواړه ایالتونو د هغو جنوبي او لویدیځو ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا ویروس د خورېدو له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتونو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګوین نیوزوم د لاس نیټلس امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې او قرنطین یې وځه کړی دی. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو یا نفوس ډیر دی، په تیرو 2 اونیو کې د کورونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر سوو کسانو شمیر 2.5% لوړ شوی دی. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کورونا اخته شول. نیوزوم د محدودیتونو د کمولو چارې اوس ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبتو پیشو شمیر یا د ډیروالی د ډیرو ازموینو تر سره کېدو سره هم تړل کېدای سي. خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیشو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 60% اوړي. په ټیکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 14% ته رسیږي. د فلوریدا او ټیکساس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر سوي کسانو شمیر هم ډیر دی.
فربجان که سم تاسو په خپل دغه جواب کې دغه موضوع ته اشاره وکړه چې د ډیری دو علت سره، لیکن تازه نور څه هم ویل شي ویلي چې نور دلایل سره.
بله، چارواکي وایي چې ډیری پیښې وروسته لا غوښ وی چې ایالتونو د خپل اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانونه، کار او فعالیت بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې ترڅنګ خلکو د ماسکونو د اغوستو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات هم لپامه وغورځول. د ټیکساس والی ګریګ ابوت ویلی چې د کورونا نوې پیښې تر ډیره په بارونو کې د خلکو راټولېدلو په نتیجه کې رامنځته شو. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ د کورونا وایروس پر وړاندې ماموریت چې مشریه د ولسمشر مرستیال مایک پنس کوي، تر دوه میاشتو وروسته په لومړي ځل د کورونا وایروس د خوریدو په اړه څرګندونې کړي او وایي چې اوس ډېر روغتیايي امکانات په لاس کې دي. د ناروغانو چې په روغتونونو کې بسترې جوړې فیصدي کمه ده. وایي د دې وایروس له کبله د مړو شمیر هم د کال تر لومړیو میاشتو اوس ډېر کم دی. شبر صاحب دا هم د ویلو دی چې په نویو پیښو کې تر ډیره ځوانان په دې وایروس اخته شوي چې یا بستر شوي او یا مړه شوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې 1,500,000 ترې مړه شوي دي. خو روغتیايي چارواکي وایي له دې کبله چې ډیری خلک علائم یا نښې نه لري او یا د کورونا وایروس ازموینې نه دي شوي، نو ښایي رښتینی شمېرې تر دې 10% ډېرې وي.
مننه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ولاړ شو، د زابل راپور برا واخلو. د زابل یو شمیر کروندګر وایي چې د کرهنې او مالداری ریاست د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د زابل کروندګر او بڼوال وایي د دې ولایت د کرنې ریاست د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړي او له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د پلور لپاره بازار نه لري او دغه راز د کرنیزو حاصلاتو د ښه والي لپاره ورته اصلاح شوي تخمونه هم نه دي ورکول شوي. دغه کروندګر له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنې او بڼوالۍ په برخه کې دي لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نوم عبدالکریم
زبانم نیاز محمد دی د بيداریا د کلی وسیدونکو پیلن په مزوک کې بزګری ده. تر وسه خو زیرت مشته کوم پروګرام نه دیني ولې چې مثال اخونی کړي دی یا یو تخم را کی یا یو انبار را کی د مزوک د پاره چې دغه واخی دغه مزوک کې و پاشي دغه یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال لمای دی بانجان دی چې دغه موږ وساتو او دواره کې چې موږ پروښیندو چې ترڅو هغه د مشکلات سمور خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنی په برخه کې د ستوندو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلی کروندګرو او بنوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلیسي. شاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډیر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د تازه میوه د ساتلو لپاره یو لوی سړخونه جوړ کړي چې په دې سره به د زابلی بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د سړی خونې د پاره دی ولایت زابل یو لوی سړخونه چې سید سلیو نیم سل میلیون روپۍ باندې جوړ شي. دا سی سړخونه به جوړ شي چې د موږ خلک وکړي چې د خپل تازه میوه په داخل د دې کې یو ډیر وخت پورې وساتي او بیا د خلکو لپاره ارزښت کړي. موږ سړخونه جوړ کړې د دوی د اکمالاتو د دوی دغه معافظه دی میوه لپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډیر په دې باندې به انشاءالله ژمن اوسېږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدیږي د هغو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړم. موږ څنګه کولای شو یو منظم فارمونه ولرو؟ فارمونه د مالداري دپاره ډېر ضرورت دی. موږ باید د واګانو فارمونه ولرو، میګو د پاره خپارونه ولرو.
بلخوا د زابل د کرنې ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغلرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمشخونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لس ټنه اصلاح سوو تخمونو ویش هم پیل شي او د مڼو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سږکال د کرنې ریاست د 200 شاوخوا کې کشمشخانه د انګورو لپاره جوړی چې د سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو لپاره سرخانې لرو چې هغه عملا د هغې په راتلونکي څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې د سره به زموږ د بزګرانو